دا مشال رادیو ده. وخت د سهار لس بجې سوی. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د امنیت په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د څرګندونو، د حکومت او پاکستاني وسوالو طالبان ترمنځ د خبرو اترو د برخلیک، د قبایلي سیمو د زده کوونکو د غوښتنو او د شام د کړکېچن حالاتو سربیره د خبرونې په پای کې د ښځو په اړه اونیزه خبرونه تاندې هیلې اورېدلی سي. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره نن د یوې جامع تګلاري منظوري ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو له هغو اتو غړو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې ده چې په بغلان کې د شپږو ماشومانو په وژل کېدو تورن دي. او د امریکا د سینټ یو کمیټې پر دې یو قرارداد اصلاح شوی ده چې شام ته د کیمیاوي وسلو پر استعمالولو د سزا ورکولو اجازه ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره نن د یوې جامع تګلارې منظوري ورکوي. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې نن به په کراچۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کیږي او هغوی به په کراچۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره پر یو جامع تګلاره خبرې کوي او د هغه منظوري به ورکوي. وزیر اعظم نواز شریف به د وفاقي کابینې د غونډې تر مشرۍ کولو وړاندې د امنیتي او نورو ادارو له مشرانو سره لیده کاته کوي چې د مجرمانو پر ضد د عملیاتو لپاره یو پلان تیار کړي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ کراچۍ ته تر رسیدو وروسته د ټولو ګوندونو یوې غونډې ته وویل
په دې ښار کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره به حکومت د خپل ټول طاقت د کارولو څخه هم ډډه ونه کړي. موږ اوس مهال په کراچۍ کې او د ملک په ځینو نورو برخو کې د بدامنۍ، ترهګرۍ او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو او دا ټولې مسلې هله حل کېدلی شي چې موږ ټول د دې ستونزو د حل په وړاندې متحد او یو یو.
د کراچۍ پولیس وایي چې د روان کال په لومړۍ اتو میاشتو کې تر اوسه پورې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو او د وزارت چارواکي وایي هیله مند دي چې عدالتونه به په بغلان کې د شپږو ماشومانو د وژل کېدو مسله په جدي توګه وڅېړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ مشال رادیو ته وویل تمه لري چې د دې ماشومانو په وژنه له تورن سو اتو پولیسو سره به قانوني چلند وسي. دی وای د ملي پولیسو اتو منصوبینو داسې یو عمل کړی چې د ټولو اصولو خلاف دی او په خواشینۍ سره داسې یو کار کړی چې د څو ماشومانو د وژل کېدو سبب سوی. له نیکمرغه دغه کسان نیول سوي او د بغلان عدلي او قضایي ارګانونو ته تسلیم کړل سوي دي. صدیق صدیقي ومنله چې دغو پولیسو چې د ماهیانو د نیولو لپاره یې سیند ته یو توغندی ویشتلی و دغه ماشومان وژلی دي. دا پیښه د تیرې جمعې په ورځ د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړ پوړي ملکي استازي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کړی. پیټر کاستنر پرون په بلخ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې امریکا غواړي دغه انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. هغه ډاډ څرګند کړ چې امریکا به په دې انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید ملاتړ ونه کړي، خو زیاته کړه چې هیواد به د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د اپریل پر 15 نیټه وسي. بل پلو د دې هیواد د غور ولایت د مدني ټولنو غړو ویلي چې غیر زمواره وسلوالو په یو شمیر سیمو کې له خلکو د رایې ورکولو کارډونه ټول کړي دي. د غور د مدني ټولنو یو مسؤول حسن حکیمي وویل په دې کار سره به هغه کسان چې د رایې ورکولو مستحق دي ونسي کولای په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د امریکا د سینټ یو کمیټې پر دې داسې یو قرارداد صلاح شوی ده چې شام ته د کیمیاوي وسلو پر استعمالولو د سزا ورکولو اجازه ورکړي. د لویدیز د خبری اجانسونو د رپورټونو لمخې دا قرارداد به په شام کې د امریکا ځکني ځواکونه له جنگي عملیاتو وګورځوي او د عملیاتو لپاره به د نوي ورځو یوه حتمی نیټه وټاکې. د امریکای سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې پر نوښته د دې قرارداد پر متن سره سلا سوه. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې کمیټې غونډې ته وویل کچیر واشنگټن څه ګام پورته نه کړي نو د امریکا او د هغوی د ملګرو اعتبار ته به زیان ورسیږي. تر دې وړاندې امریکای ولسمشر باراک اوباما په دې کې بریالی سو چې د ریپبلیکن ګوند د مهمو مشرانو ملاتړ ترلاسه کړي. په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند ویاند جان بوهینر او اکثریتي مشر ایریک کیټنر له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو وروسته په شام کې د پوځي مداخلې لپاره د هغه د وړاندیز ملاتړ وکړ. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو وار بیا پر شام د پوځي اقدام ملاتړ کړی دی. فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د یو ائتلاف جوړېدل د امریکا د کانګرس په پریکړه پورې تړلې ده. د هغه په وینا کې د کانګرس پریکړه منفي وي فرانس به په یوازې سره عمل ونه کړي بلکې خپل مسؤلیتونه به پر ځای کړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا چې د دې هیواد د پارلمان پر شام له پوځي اقدام سره مخالفت وشود دا د هغه په وینا په دې معنی نه ده چې برتانیا به لاسترزن کښینه. د ډیوډ کیمرون په وینا برتانیا شام ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې دوهمه لویه مرستندوی ده او د دې هڅو ته به دوام ورکړي. او عراقي چارواکي وایي چې د بغداد په شیمیشتو سیمو کې په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. په دې بمی چاودنو کې چې پرون ماښام وسوي په لسګونه کسان ټپي شوي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی په کراچي کې به د امن راوستلو لپاره خپل ټول طاقت په کار راوړي.
حکومت کو اس سلسله میں اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی یہاں پہ بدامنی کو ٹھیک کرنے کے لیے.
د نو شریف په مشرۍ کې د پاکستان نوی حکومت کې واربیا وسوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز کړی خو طالبانو د خبرو اترو هر ډول شرطیا وړاندیزونه رد کړي دي. د سیاسي چارو شنون کې د مذاکراتو د امکانات په اړه څه نظر لري؟
دا خواهشات یا اعلانات وکړي او عملاً د دې لپاره کار کوي چې د برخې پورې مخته نه راغلي.
د پاکستان د اوسنۍ ولسمش و بخشی د خبر ایجنسی لسم پاس د کوونکې د سیمې پډیګری کالج کې د سیټونو او استادانو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه کوي چې دا ډول دوی داخله ترلاسه کړي.
مون کالج له روزانه راځو نو مونږ ته شوم د سیټ لانه ملو شوې ما داخله لانه شوې نو مونږ حکومت نه د مطالبه چې مونږ لا د سیټونو راولي.
د روان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونې خبرونه تان دی. هلي اوریدل هم مهروي چې دا ځل د پېښور د کینسر روغتون د پخواني مشر سره د شزینه ډاکټرانو په اړه خبرې شوې.
دا چې دې اټرانش لري دا دې سهار نوالش په پوری مریضانو سره ټیچینګ کې او کوي لګیا دي. خو دا چې څه راغلي دي دا یې کور کې کینی نه زمه چې دا د حکومت هم نقصان د یو شیک نقصان.
په روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ شغله مشال رادیو خاوري راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې په کراچي کې به د امن راوستلو لپاره حکومت د خپل ټول طاقت استعمال کوي. نوموړي دا خبره پرون په کراچي کې د امن پر موضوع یو شمیر سیاسي او انتظامی مشرانو او سوداګرو ته د وینا پر مهال وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د نهه پورس په گورنر هاوس کې په کراچۍ کې د امن په موضوع جوړ شوی ټولګوندیز کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان وړومبي وزیر نواز شریف ویلي کراچۍ ته د دې د پاره راغلی چې په دغه ښار کې امن راولي. نوموړي زیاته کړه هغه د ملک ټول ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کول غواړي خو که په دې ښار کې د امن ټینګښت د زور له لارې هم ممکن وي نو دی به له زوره کار واخلي.
حکومت اپنا پورا اس سلسله میں اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی.
پدے خار کے د بدامنی د ختمولو لپاره با حکومت د خپل ټول طاقت د کارولو څخه هم ډډه و نکړي. مونږ اوس مهال په کراچۍ کې او د ملک په زینو نورو برخو کې د بدامنی ترهګری او د اقتصادي ستونزو سره مخ یو او دا ټول مسلې هله حل کېدلې شي چې مونږ ټول د دې ستونزو د حل په وړاندې متحد او یو یو. ړومبي وزیر اویل ځنې خلک په کراچۍ کې د فوجي اپریشن خبره کوي ځنې نور د هدفي عملیاتو خو هغه خبره چې د کراچۍ د ټولو ګوندونو مشران پرې راضي شي هغه تګلاره به عملي کیږي. په یاد ټولګوندیز کانفرنس کې د تحریک انصاف نه علاوه د کراچۍ نږدې ټولو ګوندونو ګډون کړی و. د اطلاعاتو د مرکزي وزارت تر مخه نن به په کراچۍ کې د کابینې غونډه کیږي او په دغه ښار کې د امن د ټینګښت په موخه د ترسره کیدونکو اقداماتو په اړه به کابینه منظوري ورکوي. څېړونکي وایي اوس مهال د پاکستان لوړې محکمې، انتظامیه او حکومت په ظاهره د کراچۍ د مسلې په حل کې سنجیده په نظر راځي. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان په دې اړه وایي:
میرا خیال یہ خاصا مشکل معاملہ ہے.
ما په خیال د کراچۍ د مسلې حل ډیر ګران دی. خو د کله راهسي چې د میاسب حکومت راغلی دا دویم ځل دی چې هغه کراچۍ ته راغلو. د کراچۍ مسله په دې ګرانه ده چې دلته هدفي وجنې دي، قلنګ اخیستنه ده، طالبان دي. د دې ښار نه د بلوچو خراب شوي مړي میلاویږي، فرقه ایز تاوتریخوالی دی. عرض دا چې ډېرې ستونزې دي او تر څو پورې چې د دغې ستونزو داسې حل نه وي راوستل شوی چې ټولې سیاسي مذهبي ډلې او انتظامیه پرې راضي وي نو دلته امن ممکن نه دی. توصیف احمد خان زیاته کړه وزیر اعظم په کراچۍ کې د ټولو عملیاتو واک وزیر اعلی ته د سپارلو خبره کوي. دا ډیره ښه خبره ده، خو د دې عملي کول ګران ځکه دي چې داسې اعلانونه لومړي وزیر نواز شریف د بلوچستان په اړه هم د دې نه مخکې کړي دي، خو تر اوسه یې په دې لړ کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی چې له امله یې د بلوچستان مسله لا هم د پخوا په څیر پرته ده. یاد دې وي تېره ورځ په کراچۍ کې د دغه ښار د پولیسو مشر غلام قادر ویلي په کراچۍ کې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې تر 2000 پورې کسان په ډزو وژل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کسانو کې 119 پولیس او 420 کسان په هدفي وژنو کې پنخه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو خبري. د پاکستان نوی حکومت غواړي چې ول وسوالو پاکستانی طالبانو سره د خبراترو للارې د دغه هیواد ترنګلي امنیتی حالات سم کړي. دغه حکومت طالبانو ته د خبراترو وړاندیز کړي، خو وسوالو طالبانو د شرطي خبرو اترو وړاندیزونه رد کړي دي. سیاسي څېړونکي په دې اند چې پاکستانی وسوال طالبان د حکومت د غوښتنې پر اساس وسله نه غورځوي. نور حاله پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق راکوي.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت غواړي چې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپله کړي او په هیواد کې د ناکرارۍ روان وضعیت مهار کړي. کله یوې خوا د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د کوړي د حقانی مدرسې مشر سمیع الحق له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړي په توګه د خپل رول لوبولو وړاندیز کړی دی، خو له بلې خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویلي چې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو او یا د هغوی پر د عملیاتو پریکړه به دغه هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونه کوي. د چودري نثار په وینا د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبولي. آیا پاکستانی وسلوال طالبان به دغه هیواد له نوي حکومت سره خبرو اترو ته چمتو شي او آیا دوی به د پاکستان د نوي حکومت په غوښتنه وسله وغورځوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسفزی چې د پاکستانی طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی طالبان وسله نه غورځوي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه:
ما د دوه کسانو سره خبرې په دې سلسله کې وکړې، د طالبانو مشران چې یا د هغو حامیان چې وو، نو هغې وویل چې د کوم مقصد دپاره موږ وسله اوچته کړې ده تر څو پورې چې هغه مقاصد موږ حاصل کړي نه وي، دا وخته پورې موږ وسله نه غورځو، نو موږ خپلې حملې چې دي هغه ودرو. د هغې موقف خو د ډېر حده پورې ډېر واضح دی، خو د معاهدې په دوران کې هم هغې دغه اعلان کړی چې موږ وسله نه غورځو. بیا خپل خیال دا دی چې یو ګورې له تنظیم دپاره هم یو داسې سټیج باندې وسله غورځول ممکنه نه وي چې تر ترسو پورې هغې ته د خپل امن په حواله باندې، سلامتۍ په حواله باندې، مقاصد په حواله باندې یو سیاسي روډمیپ نه ورکړی شي.
د عقیل یوسفزی په وینا پاکستانی طالبانو پخوا هم له حکومت سره ورته خبرې اترې کړې وې او په وینا یې چې مثبته نتیجه یې نه لرله.
زما خپل نظر دا دی چې فی الحال د دې مذاکراتو د ابتدا یا د آغاز اثر موږ ته نه ښکاري، او د هغې بنیادي یو وجه چې دغه دا هم ده چې مذاکرات کېږي، په هغې کې به د نواز شریف په قیادت کې فیډرل ګورنمنټ، د کیانی په قیادت کې فوج، او د پرویز خټک یا رحمان خان په قیادت کې صوبایي حکومت، دوی به یو اتفاق رائے کوي. نو تر څو پورې چې د دوی په منځ کې یو اتفاق رائے نه وي راغلي، تر هغې پورې هغه فارموله چې دا هغې ته شکل نه ورکړی کېدای شي د کمې په بنیاد باندې چې بیا دوی د طالبانو سره مذاکرات کوي. نو ما ته دا خواهشات یا اعلانات وښکاري، خو عملا د دې لپاره په کار کې دغه درته پورې مخې ته نه دی راغلی.
د یادونه ورده چې په دې ورستوي کې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف د پاکستان ولسته په خپل لومړی وینا کې ویلیو چې حکومت یې له وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو او جګړې دواړو ته چمتو دی. همداشان نوموړي ویلیو چې له وسلوالو سره به یوازې هغه مهال خبرې وکړي چې وسله پر ځمکه وغورځوي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زموږ غله مشال رادیو خبري په مشال رادیو کې مو د نن د خبرېدونکو ځانګړو اونې خبرونو لړلیک واوریدي. یو زو د قبایلی سیمو پر لور دا چې د قبایلی سیمو ځینې د کوونکې څه غوښتن لري په دې اړه به تاسو پام دغه راپورون ته راوګرځوم. لمړی ځو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د لسم پاس د کوونکې وای چې د خیبر په سرکاري ډیګری کالج کې د سیټونو او استادانو د کمیل عمله په سلګونه زکوونکې په اف اف سی یا ولسم او دولسم جماعتونو کې د داخلو څخه به برخې دي او قیمتي وخت ضایع کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د تعلیم محکمې چارواکي دي په کالج کې سیټونه او استادان زیات کړي چې دا ډول دوی ته هم پکې داخلي ترلاسه شي او خپل تعلیم پکې جاري وساتلای شي. په دې حق له لسمې څخه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د خیبر قبایلی سیمې د لسم جماعت پاس زده کوونکي وای چې دوی ته په خیبر سرکاري ډیګری کالج کې د سیټونو او استادانو د کمیل عمله په اف اف سی کې داخلي نه ملاويږي. دوی وای چې په شپږ سوه نو زده کوونکو کې یوازې دوه نیم سوه زده کوونکو ته داخلي ورکړی شوي، خو خواوشه درې نیم سوه زده کوونکي لا هم د داخلو نه بې برخې دي. په دې هکله د خیبر خوګخیلو سیمې او زده اونکه اسد خان مشال ریډیو توای
ما په میټر کې 893 مارکس مو او مونږ کالج له روزانه راځو نو مونږ ته شوم د سیټ لانه میلا شوې ما داخله لانه شوې نو مونږ حکومت نه دا مطالبه چې مونږ لا د سیټونه راولي کالج نور حالات تی دا ټیکا
او یو بل زده کوونکی وطن شاوای چې لسم امتحان می په خو نمبر پاس کړي او تعلیم سره شوق لرم خو تر اوسه را تا د سیټونو د کمیل عمله په دې کالج کې داخله نه د میلا شوې.
اما میټرک ایگزام ورکړای په دې کې ما تاسو ته د شلمبري راوستلې او زه تعلیم ډیر خوښمنه ما خو لحاظ دلته چې کنه مونږ ته سیټونو کمای او زه چې ما په انجینیرینګ کې داخله کړل واړم خو اصل کې ته سیټونو کم دی بل کالج هغه ندی وځ نه مونږ دا حکومت دا خواش کړی مونږ لسی کنه سیټونو راولېږي او په دې کې چې کنه مونږ ته سیټو ځای حاصل شي او خپل تعلیم چې کنه دا برقرار وسات دی. یي چې کله چې مونږ له حکومت طرفه سیټونو راښنو بیا بچي کنه تاسو داخله میلاو شي او
د خیبر ایجنسی په سرکاري ډیګری کالج کې د سیټونو او استادانو د کمی په حق لمچکله د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې ډیپټی ډایریکټر هاشم خان پریدی سره رابطه وکړه نو دوی وویل د خیبر ایجنسی د لسم پاس زده کوونکي وای چې په دې کالج کې د کوټو او حالونو سکمای نشته او باید سیټونه پکې زیات کړی شي او مونږ ته پکې داخلي راکړی شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د قبایلی سیمو سره اړلرونکو زده کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پېښور یونیورسيټي د فارمسي او جیالوجي شعبو په شان دي په نورو شعبو کې هم د دوی لپاره سیټونه مختص کړل سي، ځکه چې دا مختص سیټونه د فاټاز د کوونکو ته په اسانه توګه د داخلي لپاره مرسته کولای سي. د زده کوونکو د غوښتنو او د پېښور پوهنتون د چارواکو د خبرګون په اړه به نور تفصیل د مشال رادیو خبریال رابیا کرم خان درته واوروي.
قبایلی سیمې زده کوونکو لپاره جوړ فاټا یوت فورم مشر مهرین افریدی مشال ریډیو ته اوویل چې د پېښور یونیورسيټي دوه شعبونه علاوه په نورو شعبو کې مخصوص سیټونه نشته، نو په کار ده چې قبایلی سیمې زده کوونکو لپاره دی په دغه نورو شعبو کې هم سیټونه مختص کړی شي.
کبه چې موږ وګورو نو په پېښور یونیورسيټي کې کوم چې فاټا سټوډنټس دي هغه د پاره روښښتینه دوه ډپارټمنټ نه علاوه په فارمیسي کې یو دوه سیټس دي، همدا کشان دي د جیولوجي ډپارټمنټ کې سیټس دي، نور چې څومره ډپارټمنټ دي هغه انګلیش ډپارټمنټ دی، هغه هم سره کیمستري دی، فزیکس دی، نو هغه کې د فاټه چې کوم سټوډنټس دي هغه دپاره مخصوص سیټونه نشته. او موږ چې څومره دلته یوت دی یا څومره سټوډنټس په پېښور یونیورسټي کې سبق وایي هغه ټول موږ په اوپن میرټ باندې راغلي یو کمپټیشن کې د دې خلکو سره موږ کمپیټ کړی دی، موږ اډمیشن راغستی دي.
د غرنګ قبایلي سیمې یو بل څه کوونکې او فاټه یوت فورم جنرال سیکرټري ولی محمد وایي
موږ لپاره سیټونه نشته په اوپن میرټ باندې نه کېږي، تر څو څنګه راځي چې د فاټه چې کوم سټوډنټانو د حالاتو وزنا شانتي نشته دي، چې ما شانتي هغه شې زموږ نظر کې کوم چې مشومان یو غو نمبر نه دي کېتلی نور نه 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 کمې راشي نه دی وزنا دی نه نه اډمیشن زمې له ونې شي، چې په خبرې نشته چې تقریبا 42 ډپارټمنټ دي نو په کار راځي چې نور ډپارټمنټ کې موږ ته په ریزرو سیټ باندې اډمیشن ملو شي.
د قبایلی سیمې یو بل سکونکې شاهد کاظمی وایي چې د مخصوص سیټونو په حق له دوی پخوانی گورنر سره هم خبرې اترې شوې، خو لا تر اوسه په دې حق له خاص ګامونه نه دی اوچت کړی شوی.
د سیټونو خبرې حواله سره د 48 فورم چې کوم تیر گورنر او هغه سره میټینګ هم شو، او ریسنټلی په کې دا صرف هغه شیو چې گورنر سیکرټری په دې حواله سره د اسلام آباد فیډرل ګورنمنت ته یو لیټر هم کړو چې چې سیټم فارورډ شو، نو هغه نه پس بیا د دې کې سره د خاص اقدامات نشو پورته چیرې د فاټه خلکو ته پردا سیټونه زیات شي.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له پیښور یونیورسيټي ویان اختر امین نو پختل، نو د هغه وینا وا
اون ګراوند ریالټي دا ده چې آلموست ان ایوري ډپارټمنټ چې کوم دی مونږه هغه فاټه سټوډنټس لپاره مونږ سره مختص سیټونه شته، او دا چې کوم دی صدا سپټ پنا خبر نه ده، دا ډیکلیډ سیټونه دي کوم چې زمونږ د یونیورسيټي پروسپیکټس کوم دي او زمونږ په بی ایس یا دوه نور چې کوم ایڈورټیزمنټ یې کوم دا کلیئرلی مینشن کړی، نو دې کې خدای څه ډاؤټ پکار نه دی، نو مفروضه خو به چې کوم دی ډیری خو اون ګراوند دا ریالټي ده، باقي څه د نور باندې بارے کې سوال شي.
د اختر امین د وینا سره سم چې تقریبا سل سیټونه هر کال د فاټاز د کوونکو لپاره مختص وي. رابی اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلي
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو وسه
چې موږ بالي اور راځو چې موږ باجول بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلي.
د میرمن پاړه ځنګړې اونیز خبرونه تاندې هلی تاسو د روان خبرونه په پای کې اوریدلای شي. او زه د پېښور پر لور، په پېښور کې د گاډو مالکانو او ډرایورانو په مقامی کرایو کې د زیاتوالي راوستلو فیصله کړې او د ډکای ورکړې چې که حکومت یې غوښتنی ونه منلې نو دوی به د راتلونکي اونۍ څخه د سټاپ په سر د 500 روپو کرایه زیاتولو او د هړتال کولو باندې مجبور شي. نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي.
پیخور کې د پبلک ترانسپورټرانو اتحادی د مقامی گاډو په کرایو کې د سیواوالی فیصله کړې او خبرداري ورکړې چې که د تیلو او ګیس نرخونو کې کمی را نوستل شو نو په راتلونکي ونه کې بعد د مقامی گاډو کرایه 500 روپۍ د یو سټاپ په سر زیاتولی شي. دغه لړ کې نن د پیخور په اجی کې مډه کې د گاډو مالکان، ډرایوران او د پبلک ترانسپورټ د اتحادی غړي او مشران د تیلو او ګیس د قیمتونو زیاتولو پر ضد پلاوین وتلی چې دغه خبرې مشال ریډیو سر وکړي.
نور محمد مامن د متحده ترانسپورت فیډریشن صدر، ما سره د الماس خلیل صاحب د سرحد ترانسپورت ورکر فیډریشن چیرمین دی، خان زمان پریوی پبلک ترانسپورت منګ لګیو په دې دی ګرګو حالات کې په بمونو د ماکو کې په دې منګای کې منګ لګیو د 2010 کری منګ نه مخلو هغه وخت کې 69 روپۍ لیټر وو، اوس 1 روپۍ 13 روپۍ لیټر شو. منګ حکومت نه ول دا غوښتنه کوم چې تاسو د خپل پیسې له واپس والی ستندر را پرې و چې تاسو ډیزل او پېټرول ګران کړی کو واپس ناخلی نو مونږ ته د کراچۍ زمونږ نه درې کاله مخکې 15 روپۍ سټاپ مونږ ته 15 روپۍ سټاپ اوس په دې ریټ کې راګي کنه راکې مونږ بیا گاډي وترو او چې گاډي نو وترو بیا به کرخ واس خود بڑاو.
زما جلماس خلیل احمد او د خیبر پختونخوا صوبایي سي د چیرمن ما د ترانسپورت زموږ د یو جدي فیصله ده چې موږ د پرام باندې تاسو په ذریعہ باندې حکومت ته ریکوست کوو چې مهرباني وکړه دغه واپس واره، او خاص کر زموږ صوبې د پاره موږ په حالت جنگ کې یو جی زموږ ګاډو سوځي د زموږ ګاډو کې خلک مرشور به مونې په کې وار وسل مونږ چا کمپنسیشن نه راکړي کلندر به بيزتي د ډرایور بيزتي.
په خبر کې د ترانسپورټرانو په دغه خبر او غوښتنه مو د خیبر پختونخوا د ترانسپورت د وزارت چارواکو سره د بیا بیا رابطه کوو کولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. چې وروسته راته په دغه پښتنو د ریجنل ترانسپورت اتارټي پېښور یو ذمہوار چارواکي نسیم خان وویل چې د صوبایي حکومت له اجازه بغیر هیڅ چاته اختیار نشته چې د ګاډو په کرایه کې د سیواوالې راولي، ځکه چې دا وخت پېښور کې د مقامي ګاډو کرایانې ډېرې مناسب دي. د یادولو ده چې دا وخت په پېښور کې د مقامي ګاډو کرایه د یو سټاپ په سر لس روپۍ ده، چې د ګاډو د مالکانو او ډرایورانو په وینا به د راتلونکي اونۍ نه 15 روپۍ د یو سټاپ په سر سیوا کولی شي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي
وي خلک دي بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خوښ نه،
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
زموږ شغله مشال رادیو خاوري چې تاسو لپاره د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان د اډیټر جنرال ادارې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې پر روانو او مکمل سو پرمختیايي پروژو کې د څلیرویشت عرب روپو درغلي په ګوته کړې ده. دا چې دا درغلي یا کرپشن په کومو برخو کې سوی دی، په دې اړه به نور تفصیل د مشال رادیو خبریال مجید بابر درکړي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې بزنس ریکارډر په خپل یو مقاله کې د پاکستان د اډیټر جنرال د یو راپور په حواله لیکي چې په تیر یو نیم کال کې په قبایلي سیمو کې پر روانو پرمختیايي پروژو کې څه د پاسه د 30 ارب روپو درغلۍ په ګوته شوې دي. د دغه راپور له مخه د 2012 او 2013 کال کې په بیلابیلو قبایلي سیمو کې د روانو او نامکمل پرمختیايي پروژو منظوري د دغه هیواد د پلاننګ ډیویژن د وزارت د قومي اقتصادي کونسل د کمیټې نه نه ده اخیستل شوی. په عینی توګه د هرې هغه پرمختیايي پروژې چې پر د یو ارب روپو نه زیات لګښت کیږي منظوري د دغه کمیټې نه اخیستل ضروري وي، خو دا عینی ضرورت په قبایلي سیمو کې پر روانو او مکمل شوو پروژو کې نه دی پوره کړل شوی. د دغه راپور په حواله بزنس ریکارډر زیاتوي او د بیلګې په توګه د یوې بېقاعدګۍ ذکر کوي چې د کاور ګومل تھنی واڼا لوی سړک پروژې باندې د یو ارب روپو نه زیات لګښت شوی، خو د قبایلي سیمو ایډیشن سیکرټري د دغه عیني ضرورت نه پوره کولو په نیت دغه پروژه په 15 وړو وړو پروژو کې وویشله، او داسې یې د یوې پروژې لګښت د یو ارب روپو نه کم وښودلو چې د وجې د قومي اقتصادي کونسل د کمیټې نه د اجازت ضرورت پاتې نه شو. دغه کمیټې نه اجازت په هغه صورت کې ملاویږي چې پرمختیايي او اقتصادي ماهرین دې نتیجې ته ورسي چې هر یو پروژه د ځایي ولس په ګټه ده او کنه. دغه راپور کې ویل شوی چې د کورمې قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ د دغه حکومتي راپور برابرونکو ته د بانکونو د اکاونټونو فهرست ورکولو او په یاد قبایلي سیمه کې د سرکاري دفترونو د ودانو او د دې ترڅنګ د سرکاري ملازمینو لپاره د استوګنې د ځایونو د فهرست ورکولو نه هم انکار کړی و. مقاله د راپور په حواله وایي چې د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو په فهرست کې د ملګرو ملت تنو د امریکا د مالی مرستو د ادارې یو اس ای آی ډی لخوا ورکړل شو مالی مرستو هډوري کرنشته او نه د هغه پروژو په حقیقت کې څه وجود شته د کوم لپاره چې دغه مالی مرستې شوې وي. د دین علاوه په کورم قبایلی سیمه کې د خاصدارو د تنخواګانو ولس سره د نور مالی مرستو د راهداري او مالیه ترڅنګ د یو شمیر نور مدنو هډو وجود نشته. اوس پښتنه دادا چې د پاکستان تر ټولو لوی د کرکتنې د حکومتي ادارې لخوا جوړ شوی د راپور لوجبه آیا په مبینه توګه شوې د سلیرشتو عرب سو وسولی وشي او کنه. په اسلام آباد کې د اډیټر جنرال دفتر کې د دغه راپور جوړونکي ارشد خان وایي چې زمونږ د ادارې یوازینی کار په حکومتي ادارو کې د مالی بد انتظامي پته لګول وي. د دغه مالی بد انتظامو ذمہوارو ته سزا ورکول او د غلا شو پیسو وسولي لپاره نور ادارې شته. ارشد خان وایي چې دا راپور به اوس د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو لپاره قائم کمیټې ته وړاندې کیږي.
مختلف راجنیتی کے غسرا خبر بنا اداروں کا
د کورمه قبایلی سیمو نه علاوه په جنوبی او شمالي وزیرستان او باجوړ قبایلی سیمو کې هم د عربونو روپو د بد انتظامی ذکر شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې موریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. وخت د سهار لسنیمې بجې سو. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډ ځواب.
د پاکستان مرکزی حکومت په کراچی کې د امن پر ځای کولو لپاره نن د یوې جامع تګلارې منظوري ورکوي. د پاکستان سرکاري رادیو پر خپل ویب پاڼه لیکي چې نن به په کراچی کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کیږي او هغوی به په کراچی کې د امن پر ځای کولو لپاره پر یوه جامع تګلاره خبرې کوي او د هغې منظوري به ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي هیله مند دي چې عدالتونه به په بغلان کې د شپلو ماشومانو د وژل کېدو مسله په جدي توګه وڅېړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل تمه لري چې د دې ماشومانو په وژنه له تورن سو اتو پولیسو سره به قانوني چلند وسي. دا پیښه د تیرې جمعې په ورځ د بغلان په ولایت کې په دوشي ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د شمال لپاره د امریکا لوړپوړي ملکی استازي پیټر کاستنر په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. هغه پرون په بلخ کې ډاډ څرګند کړی چې امریکا به په دې انتخاباتو کې د یو مشخص کاندید ملاتړ ونه کړي، خو زیاته کړه چې هیواد باید د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د اپریل پر 15 نیټه وسی. د امریکا د سینټ یو کمیټې پر داسې یو قرارداد اصلاح شوی ده چې شام ته د کیمیاوي وسلو پر استعمالولو د سزا ورکولو لپاره امریکایي فوجیان ته اجازه ورکړي. د لویدیز د خبري اجانسونو د رپورټونو له مخې دا قرارداد به په شام کې د امریکا مځکني ځواکونه له جنگي عملیاتو وګرځوي او د عملیاتو لپاره به د نوي ورځو یو حتمي نیټه ورته وټاکي. د امریکایي سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د دې قرارداد پر متن سره سلا شوه.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چور څه خبر.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت له اړخه توانایي په بحران قابو موندلو او لوډ شډینګ خاتمې لپاره اوچت کړي شوي اقداماتونه د اولس یو غټ شمېر لا تر اوسه محروم دي. ادارې مخکې لیکي چې د دې صارفینو ګناه دا ده چې دوی په هغه علاقو کې ژوند کوي چېرته چې د بجلی اخلا زیاته کیږي. ادارې زیاتوي چې د پېښور شاخوا علاقو کې د بجلی اخلا زیاته ده چې له وجې لوډ شډینګ دغه علاقو پورې محدود دی او په کومو علاقو کې چې د بجلی اخلا روانه ده نو آیا د هغه ذمېوارو خلاف کاروایي ده عبدالله خوا شوې ده او که په دغه علاقو کې بجلی بندولو نه خلکو ته به سزا ورکړی کیږي نو په دې کې د محکمې د خلکو ضرورت بیا څه شو. ادارې وړاندې لیکي باید چې د دې مسلې هوارول لپاره اختیار کړی شوی نظام دی بدل کړی شي. عبدالله خپل عمله چمتو کړي او د سره سره د ضلعو په سطح انتظامي نه هم مدد ترلاسه کړی شي او د مقصد لپاره د اسمبلی غړو او راتلونکي بلدیاتي نمایندو نه هم تعاون ترلاسه کېدی شي. جنګرسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې ټارګیټډ اپریشن تیاریانی شروع شوی دی او په دې سلسله کې صوبائی حکومت سیاسي ګوندونو او تاجرانو سره د سلام مشورې لپاره وزیر اعظم کراچۍ ته تیر ورځ رسیدلی و. ادارې مخکې لیکي چې ترهګرۍ او بدامنې ختمې لپاره فوري اقدامات ضرورت دی او په دې اړه کراچۍ حالات د ټولو زیات توجه غواړي ځکه چې د کراچۍ حالات ښه وي نو د غونډ ملک حالات به بهتر وي. ادارې وړاندې لیکي چې کراچۍ سیکیورټي حوالې سره دې وخت بدترینه دور نه تیریږي. د حکومت عملداري نه ښکاري خو دا ښه خبره ده چې کی حکومت کراچی نور تباہی نه بچ کولو او حکومتی عملداری بحالول لپاره کار شروع کړی دی او په دې سلسله کې د وفاقي کابینه انتهایی اهم اجلاس به هم کیږي. ادارې وایي چې اوس وفاقي حکومت کراچی کې امن او سکون بحالې لپاره کمی سنجیدګۍ سره مخ په وړاندې روان دي نو ضروری ده چې اوس حکومت څه وکړي او د ټولو خلکو مرستې سره دا مشن کامیابی ته ورسوي.
او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ د امریکا د استخباراتو په خوانی کارکونکو اډوارد سنودن لخوا د ورکل شو معلوماتو پر اساس لیکي د امریکا د استخباراتي ادارو لپاره د 25.6 ارب ډالرو وسلو او سامان هدف خپل ښکارا دښمنان لکه القاعده، شمالي کوریا او ایران دي، خو د ستر خفیه بجټ دستویزات ښایي چې امریکا د خپل یادو دښمنانو په برابر څارنه د خپل یو ملګری هیواد پاکستان اهم کوي او دغه رنګ له پاکستان پرته بل یو کوم هیواد د امریکا د خامی امنیت لپاره دومره اندېښنې نه وړاندې کوي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان په هغه لیست کې په لومړیو کې دی چې د امریکا د استخباراتو لپاره د څارنې وړ دی. د پاکستان د اټومي پروګرام د خورېدو په اړه دومره یره ده چې ټول بجټ په دوه حصو کې تقسیم کړل شوی، نیم د پاکستان او نیم د ځینو نورو ادارو او هیوادونو د څار لپاره مختص کړل شوی. د امریکا جاسوسي ادارو پاکستان، شام او ایران ته د سمندري لارو د مشکوکه سامان د انتقال او بیا د ځینو د اسرائیلو په اړه په سلګونو ریپورټونه په خپل سم وخت او وضاحت سره چمتو کړي دي. یو شمېر امریکایي ایجنسیانو په افغانستان کې د امریکا له موجودګۍ ګټه پورته کوي او همداراز یو لړ د سی آی ای مرکزونه او د قومي امنیتي ایجنسۍ پوستې د پاکستان سره پر پوله باندې جوړې کړې دي چې د اروپا کو څارنه کوي. د امریکا د استخباراتو ادارو پر دوه مهمو کارونو نظر دی. لومړی دا چې ممکنه ده د پاکستان اټومي تنصیبات کېدای شي د اسلامي سغدریزو وسلوالو لخوا تر برید لاندې راشي، لکه څنګه چې په کال 2009 کې د پوځ هیډکوارټر په پینډی کې د وسلوالو لخوا په نخښه شو. تر دې لوی اندېښنه دا ده چې کېدای شي اروپا کې د پاکستان په پوځ یا استخباراتي ادارو کې نفوذ وکړي او دارنګ په اټومي تنصیباتو حمله وکړي یا یې بل خوا سمګل کړي. بلخوا گارڈین ورسپانه د امریکا او ناټو فوجي کمانډانانو لخلي لیکي د افغانستان فوجيان نو پولیس په جنگ کې وجل کیږي او تر هغه پورې چې دوی خود مختار شي لا هم کې دي شي چې د 15 کالو پورې د غرب ملاتړ ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ویلي دي په تیزی سره پراخیدونکو د افغانستان د نیم لکه ځواکونه د میدان جنگ په بنیادی مهارتونو کې مرستې ته اړتیا نه لري، خو د په خبره لا هم مشکل جنگی زینو ته د سامان رسولو او هلته کې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې افغان سرتیري د خپلې بهتري لپاره هلې ځلې کوي. د افغان پولیسو او پوځ کې د کمزوري او پروان کال کې تر دې دمه د ولسی وګړو د ملجوب له باوجود دوی د طالبانو مقابله کړي. د په خبره افغان سرتیرو طالبان له خپلو اهدافو ترلاسه کولو منې کړي دي او همداشان د هیواد 80% آبادی خوندې کړې ده.
اصرار مومندو چې تاسو ته په نړیوال ورځپاڼو کې د سیمې پاړه د خبرسو مقالو حال درکاوي. اوس د شام پر لور په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنی او دفاع چارو وزیرانو له مشرانو د جرګې څخه وغوښتل چې پر شام یا سوریه پوځي مداخلې ته اجازه ورکړي، ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې کانګرس به له دې کار سره موافقه وکړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د کانګرس د دواړو جرګو له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې او د دفاع او بهرنی چارو وزیرانو یې هم د مشرانو جرګې په دغه استماعي غونډه کې ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ډاډ څرګند کړ چې وبه کولی شي له کانګرس سره په ګډه کار وکړي چې په سوریه کې د محدود پوځي مداخلې لپاره اجازه صادره کړي. اوباما دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د مشرانو او استازو جرګې له مشرانو سره په کتنه کې وکړه. اساسي مسله چې د امریکا خلکو ته غواړم پرې ټینګار وکړم دا ده چې هغه پوځي پلان چې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرې کار کړی دی زما په فکر مناسب او متناسب دی. دغه پلان محدود دی او پکې ځمکني عملیات نه دي شامل، دا عراق یا افغانستان نه دی، دا یو محدود او مناسب اقدام دی چې نه یوازې د سوریې ولسمشر بشار الاسد رژیم بلکې هغو نورو هیوادونو ته به هم ښکاره پیغام ورکړي چې ښایي لیواله وي دغه نړیوال نورمونه وازموي چې دا کار عواقب لري. د کانګرس د اساس جرګې مشر جمهوري غوښتونکو جان بوینر چې د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ګډون کړی و پر سوریې د اقدام لپاره د اوباما د غوښتنې ملاتړ وکړ. زه به د یو اقدام لپاره د ولسمشر د غوښتنې ملاتړ وکړم. زما په عقیده زما همکاران به هم دغه اقدام ملاتړ وکړي. موږ په نړۍ کې دښمنان لرو چې دې ته اړتیا لري په دې پوه شي چې موږ دا ډول عمل نشو زغملی. موږ دغه راز په نړۍ او سیمه کې متحدین لرو چې دوی هم غواړي په دې پوه شي چې امریکا به هلته وي او د اړتیا په صورت کې به اقدام ته چمتو وي. پاستاز جرګه کې د دیموکراتانو مشر نانسی پلوسی وویل دا فکر نه کوي چې کانګرس به هغه مسوده تصویب نه کړي چې د قوی استعمال ته اجازه ورکوي او زیاته کړه د ډلیزې وژنې د وسلو د کارولو مخنیوي زموږ د ملي امنیت اساس جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو له مشرانو جرګې څخه وغوښتل چې د ولسمشر باراک اوباما له وړاندې سره سم پر سوریې د محدود پوځي مداخلې لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړۍ متحده ایالات څاري چې آیا دا هیواد به ظاهرا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د حملو په وړاندې د ده په وینا پر وجدان حملې ته څه ډول ځواب وایي. کیری وویل په دې کار کې ناکامي به ترورستان، ایران او شمالي کوریا زړه ورکړي. د دفاع وزیر چک هیګل وویل پوځي حمله به وکولی شي چې د کیمیاوي وسلو د حملو په ترسره کولو کې د اسد رژیم وړتیا کمزوري کړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د اګست په 28مه د دمشق په لمنه کې د اسد رژیم کیمیاوي ګاز کارولی چې د واشنگټن په وینا له 1400 زیات کسانې وژلې دي. فرانسې چې د سوریې په کړکیچ کې د امریکا نږدې متحده شوې د دوشنبې په ورځ د استخباراتو یو راپور خپور کړ چې د دغې حملې په اړه د اسد پر رژیم اچوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل پر سوریې هر ډول پوځي اقدام به په دې هیواد کې د زیاتو وینو د تویدو سبب شي. هغه وویل که په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارول شوي وي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د ده په وینا د دغه ناوړه جنګي جنایت په وړاندې اقدام کوي. روسیه چې له چین سره یو ځای د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسد رژیم پر ضد پرېکړه لیک د صادرېدو مخه ونیوله، د دوشنبې په ورځ وویل چې تر اوسه پورې هیڅ قناعت نه دی حاصل شوی چې دغه حمله به د اسد ځواکونو کړې وي. چین د یو اړخیز پوځي اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سې یو اقدام به ډېر خطرونه ولري. د سوریه حکومت په کراتو کراتو د کیمیاوي وسلو د استعمال خبره رد کړې ده.
له شام څخه ځو د چین د ولسمشر د منځنۍ اسیا د سفر پر لور. د چین ولسمشر ژی جین پینګ د پرون راهیسې د منځنۍ اسیا او روس له سروځنۍ سفر پیل کړ. د چین خبری رسنۍ وایي ولسمشر ژی به په منځنۍ اسیا کې د تیلو، قدرتي ګیس، ترانسپورټ او پانګونې په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. نوموړي به دغه راز له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په سیمه ییز امنیت باندې د اغېز په اړه هم خبرې وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو د خبریال د مرکزي څانګې د راپور کې اورو چې فرشته جلزی تاسو ته وروي.
د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ دغه سفر هدف به تر ډیره حده د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره د پیکینګ د حکومت د تجارتي اړیکو پیاوړي کول او په داسې سیمه کې چې په دودیز ډول د روسي تر نفوذ لاندې ده د چین د نفوذ پراخول وي. چینایي رهبران اندېښنه لري چې د افغانستان کورنۍ امنیتي ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ونه توانېږي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او یا هغه بهرني وسلوال جنګیالي به چې مخکې د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوله نورو سیمو ته ولاړ شي. دوی ویره لري چې دغه جنګیالي شایي د منځنۍ اسیا هیوادونو او حتی د چین شمال ختیځ ته مخه کړي. د شانګهای د بهرنیو اړیکو د مطالعې په انسټیټیوټ کې د چین او منځنۍ اسیا د چارو یو څیړونکی لی جین وایي چین اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو منفي اغیز به نورې سیمې ته خور شي. د مارچ په میاشت کې د ولسمشر له ټاکل کېدو راهیسې د اول وار دی چې د چین ولسمشر د منځنۍ اسیا هیوادونو تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان ته ځي. چین درې کاله مخکې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ته د تر ټولو ستر اقتصادي ملګري په توګه وپېژندل شو او په 2011 میلادي کال کې د منځنۍ اسیا په دغو هیوادونو کې د 28 میلیارد ډالرو پانګونه وکړه. د دې تجارت زیاته برخه پر تیلو او ګاز تمرکز لري چې د دوو پایپ لاینونو په وسیله له ترکمنستان او قزاقستان چین ته لېږدول کېږي. چین د دغو اکمالاتو په مقابل کې اقتصادي همکاري کوي او د بنیادي پروژو پر جوړولو لکه د چین او تاجکستان ترمنځ د شرشر په نوم 2.5 کیلومتر تونل پانګونه کوي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د امنیت لپاره د چین د هڅو هدف دا دی چې د خپلو وارداتو او اکمالاتو لارې خوندي وساتي. د چین د حکومت تر دې بل مهم هدف د دې هیواد په شمال لویدیځ کې میشتو یغور مسلمانانو ته د سخت دریځو ډلو د ملاتړ مخنیوی دی. یغور مسلمانان اکثریت د شینجین اوسیدونکي دي. چین ویره لري چې د منځنۍ اسیا د ډیرو هیوادونو او ایغورو ترمنځ ګډ دینی عقاید شاید دي سبب سي چې هلته د امنیت د خرابېدو په صورت کې سخت دریځ ډلې د چین خواته مخه کړي. په امریکا کې د راند کارپوریشن د سیاسي علومو کارپو اندرو سکوبل لا چین بهر د میشتو ایغورو موجودیت ته اشاره وایي. پیکینګ تر بل هر شي د کورنیو ستونزو او بهرنیو خطرونو د تړل کېدو خبره لري. اندرو سکوبل وویل چین په افغانستان کې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره لکه د مسو او سکرو د کانونو کیندل پر امریکایي ځواکونو اتکال لري، خو چین په دې هم باور لري چې افغانستان د اسلام پالنی او افراطیت مرکز دی، نو له دې امله د افغانستان له بې‌ثباتۍ ډېره زیاته اندېښنه لري. د راند کارپوریشن د سیاسي څارونکو په وینا چین دا ویره لري چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې افراطیت او اسلام پالنه د چین د لویدیځو سیمو په ګډون د نږدې هیوادونو ځینې برخو ته لاره پیدا کړي.
زموږ غله مشال رادیو خبري اف پی خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د هغه ریپورت په حواله لیکنه کړې ده چې پکې ویل شوی دی د امریکا استخباراتي ادارو د پاکستان د ټیمي وسلو څارنه زیاته کړې ده. په راپور کې د امریکا لخوا د پاکستان په حواله بې باوري هم په ګوته شوې ده. د مقالې مهم ټکی به له ملیحه مرزا د څخه واورو.
اف پی خبری ایجنس د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله لیکي چې امریکایي استخباراتي ادارې که یوې خواته د خپلو دښمنانو القاعده او ایران په څارنه په بلیونونو ډالرې لګوي، نو بل خواته یې ملګري هیواد پاکستان ته هم هغومره توجه ورکړې ده. د ورځپاڼې په خبره امریکا د پاکستان د اټمي وسلو څارنه سخته کړې ده چې هغلته د بایولوجیکي او کیمیایي وسلو په ځایونو اندېښنه لري او د ترهګري ضد د پاکستاني ایجنټانو د وفادارۍ تجزیه کوي. د ورځپاڼې رپورټ په 1 اویا پاڼو مشتمل د امریکا د استخباراتو د بلیک بجټ حواله ورکوي او وایي چې دغه دستاویزات ورته د امریکایي استخباراتي ادارې پخواني کارکوونکي ایډوارډ سنوډن ورکړي. اجنس لیکي په دغو دستاویزاتو کې د امریکا لخوا د پاکستان په اړه د بې باورۍ د نوې درجې خبره شوې ده چې لاول نه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پیچلي دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په داسې حال کې امریکا د پاکستان په اړه د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو هڅې زیاتې کړې دي. په رپورټ کې پاکستان ته د مالی امداد یادونه شوې ده چې په تیرو 12 کالو کې تقریبا 26 بلیون ډالرې ورته په ترهګریزه جګړه کې ورکړل شوې دي. اجنس لیکي خو اوس چې اوساما بن لادن له منځه تللې او القاعده کمزورې ده، امریکایي جاسوسي ادارو هغو ګواښونو ته پام ګرځولی دی چې د پاکستاني سیمو بهر یې سر اوچت کړی دی او د سی آی ای ډرونونه څارنه هم کوي. اجنس په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د خلیلی کې د امریکا لخوا د پاکستان څارنه زیاتول دا معنا لري چې اوس د باور ځای بې اعتمادي اخستی. اجنس د واشنگتن پوسټ د رپورټ په حواله لیکي چې د سنوډن لخوا په ترلاسه شوو دستاویزاتو کې په پاکستان کې د بشري حقونو نه سرغړونه هم په ګوته شوې ده. د امریکا په خبره د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارو لوړپوړي چارواکي د وسلوالو او د نورو دښمنانو په موجودیت خبرو او د قانون نه پرته د وژنو د یو پراخه کمپین حکم یې هم ورکړی. دغه رپورټونه د 2010 او 2012 ترمنځ استخباراتي معلوماتو او نورو رابطو ته د امریکا د رسائی په بنیاد جوړ شوی دی. اجنس لیکي د دغه رپورټونو په ولسی کچه په ډاګه کېدلو په صورت کې کېدی شو چې صدر باراک اوباما د پاکستان مسلح ځواکونو ته امداد بند کړی وي، ځکه چې د امریکا د قانون تر مخه د بشري حقونو نه سرغړونکو ته پوځي امداد نه ورکړل کېږي. خو د ورځپاڼې په خبره د اوباما انتظامیې دغه مسله د نه راپورته کولو فیصله وکړه چې دا ډول یې د پاکستان سره تعلقات نور خراب نه شي. د امریکا د ملي امنیت کونسل ویاند کیټلین هیډن په یو بیان کې ویل چې امریکا د پاکستان سره اوږدمهاله ملګرتیا غواړي او د تجمن دي چې د باهمي دلچسپي او درنښت په بنیاد دغه تعلقات پر مخ بوزي.
او سم ځانګړي ونیز خبرونه تاند هیل تاسو پام را ګرځوم. د نن په تاند هیل خبرونه کې د پېښور د کینسر روغتون ارنم په خواني ډایرکټر سفورا شاهد سره خبرې کوو. سفورا د پېښور اوسیدونکو د په کینسر او د شوز په ناروغي کې ځانګړي زده کړې کړې دي. د دې پروګرام جوړونکو د مشال رادیو همکار فرخنده وزیر ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پېښور کې د ډاکټر سفورا شاهد سره خبرې کوو چې وایي
داسې ډېر خطران شتري هغې ډېر سهار نه والې شپې پورې مریضانو سره ټیچنګ کوي او کوي لګیا دي. خو داسې کیسې راغلي دي چې هغې بیا کور کې کینی نه ځایمه چې دا د حکومت هم نقصان د یو سیټ نقصان.
نن پوتان دی اهلی خبرونه کې د پېښور د کینسر روغتون ایرنم په خواني ډایرکټر سفورا شاهد سره خبرې کوو. ډاکټر سفورا د پېښور اوسیدونکو د په کینسر او د خوځو په ناروغیو کې سپیشلایزیشن کړي. هغه وايي په خوا د انجنونو د تعلیم په اړه په ټولنه کې دومره پوهه نه و او خلکو به داسې فکر کاوه چې ګینه جنکی تعلیم ته هیڅ ضرورت نه لري. دا وايي
داسې زما چې کوم خاندان کې زما یو کزن ده چې ما نه کافي مشره ده او هغه نه مانه سه تقریبا 15 ایرز اول هغې لاهور نه ایم بی بی ایس کړی و. نو مطلب چې په خاندان کې تعلیم ګورې نو الحمدلله زموږ خاندان کې د پښتنو معاشره ده، د پښتنو فیملی ده. خو د ښځو تعلیم او د جینکو تعلیم چې دی هغې ته ډېر اهمیت ورکړی شي او دې نه علاوه چې کوم دی هغه وخت کله ما ګریجویشن وکړو زموږ دې صوبې کې د جینکو او د هلکانو تعلیم بالکل قامن لکه برابرو. داسې مسله نه وه چې دلته جینکو باندې تعلیم به نه کوئ. چې کلو طرف ته او زموږ چې څومره غریز علاقه ده او چې کوم طرف ته تعلیم باقي چې کامن عام نه دی هلته لغون ته دا ټرینډ دی چې جینکو باندې تعلیم نه کوي او چې جینکې به تعلیم وکړي نو کم دې چې د خیبر کله وفت. لیکن تعلیم سره د ښځې چې کوم عقل شعور او فکر کې چې کوم فرق راځي او هغه یو ښه تربیت کول شي
هغه طرف ته زموږ طرف ته زموږ خلک دي کوم کلو طرف ته کوم علاقې دي البته دا خاص کر قبایل کې د جنکو تعلیم لګه اول خو بالکل دونه اقامنه اوس هغه طرف نه تاسو ګوره چې فاته طرف نه جنکې راځي تعلیم حاصل ډېر ډېر خپ پوسټونو باندې دي زموږ د کوم افریدو طرف نه خلک دي یا د هوښوات تر ټول طرف نه تاسو وګوره چې ډېر په خخه عہدو باندې کار نه کوي.
د خپل تعلیم په اړه ډاکټر سفورا شاهد وايي ایم بی بی ایس د خیبر میډیکل کالج نه کړی او په هغه وخت کې دا کوشش وو په خوځ کې د کینسر د تشخیص او علاج په اړه زده کړې وکړي.
ما به دا سوچ کوله چې د خوځ د کینسر علاج خاص کر د سینې کینسر او د زنانو کینسر دې صوبه کې بالکل داسې لیدي ډاکټرانې خځې زنانه ډاکټرانې نه دي. نو ما بیا دلته جوائن کړو. هغه وخت دلته د سپیشلایزیشن هیڅ ټرین نه و. اول خو ما جاب دلته جوائن کړو هغې نه پس وکړه چې آن جاب ټرینینګ وکړو لوکل. بیا ما دلته چې د پوسټ ګریجویشن د پاکستان نه وکړو هغې نه پس چې ود د پیسج آف ټایم زه بهر لاړم انګلینډ ته رایل مارسټن هاسپټل نه ما ریډیو تھراپی کې فیلوشپ وکړو. بیا زه فرانس ته لاړم پیرس غونډې ځای کې یو ښه انسټیټیوشن نه ما د میموګرافي لکه ښه ډیپلوما واغېسته چې ښځو د ارلی ډیټکشن کې زما ډېر شوق و چې کینسر علاج خو به کوم خو اول د دې ډیټکشن لپاره څه پکار دی. دا ډیګریز واغېسته بیا هغې نه پس ما الحمدلله تھرو پاکستان اټامک انرژي کمیشن چې زما ډېر ایکسپیرینس و یا ارلی ایکسپیرینس ورته خو شوق و نو ما د یو آی سی سی یو فیلوشپ اویل کړو هغې کې زه بیا لکه بهر انګلینډ ته لاړم. بیا دې له علاوه آی ای 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 چې ورته انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی هغې سره چې موږ کولابریشن سره پاکستان اټامک انرژي کمیشن کار کوي نو زموږ صوبې کې چې کوم مریضان دي خاص کر د بریسټ کینسر او د زنانو یوټراین سروایکل کینسر ورته وي د دې ډېر زیات لکه د علاج هم ضرورت و تشخیص هم او د کې هغه طریقې چې زموږ وطن کې لکه پاورټي دا پیسې کم دي مریضان زیات دي ټایم لگ دی او مریضانو د فارم غو ټریټمنټ لگ ټایم کې خنه خسنګه کولی شو په لږو پیسو باندې هغه ریسرچ پروجیکټ کې ما حصہ واخیسته او بیا نه ته زتلې مسوزه لا په دې پروجیکټ میټینګ کې او بیا دې سلسله کې جاپان سنگاپور چاینا تھائیلند او د نه علاوه مختلف ځایونو ته زتلې ما ملیشیا ته لاړم.
ډاکټر سفورا وايي په خبر ته د نړۍ نه پوها ډاکټران راغوختي چې د سیمینارز او نورو پروګرامونو لاري په خلکو کې د کینسر په اړه پوها پیدا کړی.
د دې سلسله کې ما پاکستان کې یو غټ غټ کانفرنسونه اټینډ کړو او ارګنایز مې کړو په خبر کې او دې کې ما انټرنیشنل سپیکرز مختلف دی آی ای ای په څیر اوختی دي او د کې د خزو زنانو کینسر او د بریسټ کینسر باره کې ټاکس اینڈ سپیچز وغیرہ خلکو باندې مم کړی دي او زما خپل دغه شان د پبلیکیشنز نشته او د بل زمګا دایرات هغه چې پبلیک له عوام د پاره د هغه لهجه کې د هغه ژبه کې اکه زه تاسو سره پښتو کې لیکم یا هینکو کې یا پنجابي کې یا پرشن کې دا ما ډېر د کاردار شانتي د اویرنس کمپین کې لاسې لیکچرې او ټاکس او کوټر کې سپیچز او خلکو د لپاره چې خلک د کینسر علاج باره کې یو شعور پیدا شي او شعور سره سره موږ زر تشخیص کې د خلکو مدد کوي.
د دې سوال په جواب کې چې اکثر انجونې د میډیکل کالجونو نه د تعلیم حاصلولو او یا د کار وروسته خپل پیشه پرېږدي او اکثر داسې هم وي ښځې ډاکټرانې د واده وروسته کار نه کوي دا چې د دې ټولنې ته څومره نقصان رسیږي په جواب کې ډاکټر سفورا وايي
زموږ د خویندې بچې د ډاکټرانې شي چې واده شي یا خو انګلیس صرف نه پرابلم شي یا بیا د بچو چې ولې ورڅوټي بچي شي وي یو ځوانو هغه لوسو لوک او څه ولا څوک نه نغي سموته وي چې بچي به لوی کو کوم ډیر داسې کتلې دي چې ری انیشل 5 10 ایز وي چې موږ خو بچو شروع بیا وروسته هغه سٹارټ واخلي او بعض میجورټي داسې چې ارلی پیریډ کې چې څوک سبق یا جاب کې ان پاتې نشي نغي نغه پیریډ تیر شي نغي یو په شو چې هغه عادت خراب شي نو زه مچ یو ډیر ښه ډیګري یو ډیر ښه سیټم د چا ځای شي او هغه ډیګري زه وایم چې ګوره زه خو اکثر خلکو چې الو غو خر خو هر خزه په خولي شي خو دا تاسو ټیچینګ ته کم کوي یو ښه ټیچر ډاکټر هم کې دي شي او اسم ټیچر بچو تربیت خو هر خزه بکی دا خو ټیک دي چې موږ ډیوټي ډیر ډبل شي چې لگا چې په بچي کمپرومایز کوي چې موږ وکړو چې بچو ایکسپنس باندې نو د عوام خدمت کوو چې دوه نه خښو به ته خلک راځي یا خامن طرف نه کوي چې طرف نه منې چې ته به نوکری نه کې ته به کور سنبالې نو بیا لیری ډاکټر یا یو ټیچر یا یو نرس چې څوک جاب کې دا بیا سره واده کولو فائدہ څه ده دا چې کیسې راغلي دي یاري بیا کور کې کینی نه ځای نه چې دا د حکومت نقصان د یو سیټ نقصان او زموږ چې دا کم مریضان چې د علاج نه
پاتشي نو هغه هم ډېر زیات نقصان دی.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینې کې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو د ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیله.
ډاکټر صفورا شاهد وای بای ډاکټران د مریضانو سره د هغوی په ژبه کې خبرې وکړي، د مرض معلومولو لپاره د هغوی سره خرب یو ساتي او باید مریضان هم د ډاکټر په مشورو عمل وکړي. د ډاکټر او مریض د رښتې په اړه دا وای
دا تومره ضروری ده چې تاسو ته له خبره چې یا ډاکټر یا د وکیل چې کوم وخت دی هغه بالکل خپل نه دی، دا د خپل کلاینټ یا خپل مریض یا خپل چې کوم لیول فیل کې چې کوم هغه دا مونږ کې دا جاب یا شوبه سلیکټ کړی دا مزو دا وای ما چې مونږ الله تعالی طرف نه یو سلیکټ خلک یو، یعنی کور ناس ډیر خلک دي چې نه نوم دی نه څه پیژني او زه دا وای ما خپل کولیګ ته جونیئر او بچو ته تاسو له مریض را دي تکلیف کې او فریاد کوي چې زه خو کنا وخت راشي او تاسو ټایم پورم دی نو خدای دا پاره تاسو هغه شوبه نه ده چې زما آس نه دو ډیوټي ده نو بس کتاب او فایل بند. تاسو ګیر کوئ په هیومن بینګ سره یو انسان سره، تاسو ټایم لیمټ بالکل تاسو کتاب کې نه دی پکا، که تاسو هغه زما نه مل که تاسو لیټ رالی تاسو نا وخت پورې کار وکړو که تاسو ایمرجنسی شو زر لارې خو یو تاسو په ټایم باندې رالی ټایم پورا اته گھنٹې ډیوټي مو کا تاسو مریض رالو د دې جواب به په آخرت کې الله پاک داغه پرشته دا په لبانې لکشو بچیا دا تکلیف کې دی شای خراب ده دا د ګولې یا انجکشن خو به ایڈوایس کوم کو ګنټه نیمه کې تاسو دا فلان کې زه تورسه.
ډاکټر صفورا وای اوس په خوځو کې د پخوا په نسبت په زیاته شوې ده او باید خزي پر دې ځان پوه کړي چې د خپل مرض علاج په وخت وکړي او دې لړکې د سستۍ نه کار وانخلي.
دا ما خدا لکه ډېر څونه عمر کې بنده دي نو هغه خبرات تجربه سره شروع کې خو بالکل دا آگاهي نه واخځو ته د خپل مرض باره کې بالکل معلومات نو خاص کر زموږ نرسز ډاکټرز ایجوکیټډ ډیولپمنټ ټیچرز نو هغه خپل لکه زه خو چې د کینسر کې خاص کر د بریسټ کینسر زنانو کینسر سره زموږ تعلق دی نو غوټه به غلاس لاندې طریقه چا کوي نه هغه غټ غټ شو نو هغه به بای چانس دل شروع شو یا سایز کې فرق شو یا صدا کې طریقه شو چې وینه رااله په پټه لګیدا نو ورو موږ دا وکړو چې الحمدلله د خارجي طرف څخه خلکو کې خواکي اویرنس دی ځاله خو سره سره یا به ما ټینګس دی میډیا ولې چې دا چې کوم پر ریډیو او په ټي وی او په اخبارونو دي اخبار خو هر څوک نشي ویلې خو دا ریډیو پروګرام چې دوی په غرونو کې ناس خلک مال مریضان رالو چې موږ په تاسو پلان کې پروګرام څخه پلان کې دا ټول پروګرام دا واره دی هغه کې دا وی چې ځان به داسې کورې دې د تکلیف کې به داسې ډاکټران لږه هغه کې ما اوس وکړو چې کله نوم خځې او د افغانستان نن د مریضان کی کوم دازي زنانه بیا هم زداسته وایم چې دا مریضان سره سره څنګه ډاکټرز کوم اویرنه څنګه چې کوم جنرال پریکټیشنر جی پی کلو کې چې کوم ډاکټران دي هغه هم داسې شروع کې تشخیص هغه نه پاتې کیږي کاری پراپر تشخیص کې له اون څخه خپل پینز والی خپل کتاب د کلاو ساتي چې موږ بس څه څه ګورو دې ځان تاسو نه دی پکار د مریض پوره معاینه پکاري چې هغه پر موږ له سر کېږي کلو نه ګرلې نو هغه ډاکټرز له خوځي کنه د کلی مالې ډاکټرز د دې دغه شان ځوانو طرف ته له غوښتنې لایک اف اویرنس دی څنګه موږ د ډاکټر طرف ته دی او عوام طرف ته دی نو په کار کې دا مسلسل جدوجہد کو د تا پر لکه یو ان جی او خلک داسې جوړ کړي چې پیشنټ ویل موږ جوړ کړی دی ارنم پیشنټ ویل سوسایټي دې کې نه صرف موږ د فنډ ریزینګ کوو بلکې دې کې موږ د اویرنس پروګرام کوو د چې څومره آگاهي مهم مختلف موقع دا بریسٹ کینسر منتھ منتھ آف اکتوبر دا جولائی کے دا کولن کینسر رالو نا دا مختلف دا فلان کے رز منگا مناؤ کو چار فروری کینسر کا عالمی دن دا غی شانتے ہر دا یو بہانے وی دا یو رز وی دا تاکہ دلی دیرا پاری چاہتا سو دے سرا مخ کے رستو دا سے اویرنس پروگرام مکر
دا وات دی انہی تان دی اہل اخبرونا زفر خندہ وزیر درنا اجازت غوارم تا خدای پامان.
شو